د مشال رډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال رډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر لچا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې ژغېدلې دي. نو د هم تاسو او د هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونه ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلی اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته. چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، ښکنځا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي. چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته. چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړي پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکې او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. د پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شپې زموږ په نام کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لمړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملاً اخته و پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندوري برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم څه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملاً دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. او هغه هغه خو سره بیل دي، په اصطلاح هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغه کې بیا خیال او هنر او دا مسایل د څه ډیر نه ځای کیږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې ویلې چې د شاعر هم ډیره مخه د رسنیو سره یو، د ژورنالیزم ډیره مخه رسنیو سره یو. دلیل هم دا دی کنه، موږ تاسو ګورو خپل هم شاعري عامر صاحب او دغه ژورنالیست هم د رسنیو معتبر رسنیو کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ استاد ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغه ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي، نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. تاسو به شک په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاسته، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و، ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغي. وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبر اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله د زما کور ماته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال په رسنیو کې، نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما و ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منګه او زمونږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله به د دې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطح د سی په هغه وخت کې لوی رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون نو دوی د شایق په نامه یو ونیزه لرله هغه کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي نو ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدو دې مسایلو ته بل چې کتم موږ چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري وو غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږدې چې دا څه کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه بیا به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون و هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به ورسره کوم
صحیح مننه او په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څنګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د افغانستان کې د نن او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو غانې دی یا تلویزیون دی دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونده لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس د سي خلک به چې مثلا صاحب فیسبوک په ما ولید د سي خلکو چې په اول ځل زما عکس او شیر ولید الاول وستل یا ډیر لرو بر افغانان دي دغه اوس به ستاسو خبرونه له برکته یا ستاسو د مایک زما هغه غوري زما له نوم سره بشنا کیږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره بشنا کیږي تقریبا قدر ته وایم اتیا سلنه برخه لري اوس منګ ډیر خخ شاعران لرو په لور پروتو سیمو کې ډیر خخ شیرونه لیکي خو دا چې رسنۍ ته لاسرسی نه لري نه ته پیژنې نه بل څوک پیژنې هغه موږ ورسره د یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا په سیخار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډیره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انور الحق یارغل صاحب را سره اوسه
شالو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوړې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړې نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کولې شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي غو زم خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډېر په خواږه انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نشئ لیدلی خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو یو غزل درته وایم ډېر نوې هم نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه د سړي چې کانې یې لوی غر در نه جوړیږي
ها ها
یا پختونا خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته خو خيار ماشوم مو وجنی ورتوای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ها ها ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته، د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته چیرې ورش سره زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې او مزدوري خزه زویا،
واه،
یا د کونډې او مزدوري خزه زویا، که خواري وکړي رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او خپلیا ما ته به په مینه نه راګوري، خکلی ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سر در نه
جوړیږي. ډیر ښه.
ډیر مننه. او ويرغله د ملا سړی بچي، ويرغله د ملا سړی بچي، مایکدې ته زیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه. ډیر ښه.
مایکدې ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل خسته غزل په خپل خواګانداس کې تاسو ته وړاندې ک، دا غو یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خواګه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگله شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت پسره تنور کی زندگی ده، محبت پسره تنور کی زندگی ده، د سړی پکې بدل قوار شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو خایسته شي. مسلمانا چې ته خخشه پکې والی، مسلمانا چې ته خخشه پکې والی، ل اغزه یو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغه کیونې سي ارغلا، چې جانان دغه کیونې سي ارغلا، نو سړی ل په ژوند کې لګدما شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبې په ماسپښین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد صمیم به راتله، استاد ابراهیم همکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، لبد بخت هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا موږ کېناستو، موږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو مونږ خپله را پیلوو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، جلال کوٹ ادبی خوځښت ښه روانو، نو بیا سمیم صاحب به ورته راته، ځینې نور داسې مخلص مشران به ورته راتلل، بیا ځینې استادانو دښمني واخیسته مونږ سره، بیخي وی چې دوی ولې داسې کار وکړ. نو بیا ځینې هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو، بیا تر څنګ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، د هغو ځینو مشرانو لاس په کې، بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، بیا استاد صمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ ستاسې ناستې کوي، غونډې کوي، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ، تاسې خیر دی، زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنه، یو دا وخت بدل کوي چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره هلته دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر وي، اړتیا نشته چې بل ځای کې هم یو بهیر رامنځته شي. مونږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې، بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې، او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به هم ستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې، بیا هغه شو ختیځه ادبي بهیرو، خیال ادبي بهیرو، او دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناصفات وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروسم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کلم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار د پاره، یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو لري کنه، تاوان لري د کار.
زوما عامر صاحب خدای چې بهیرونه ډیر شي، خو زوما که د سي په فاصله کې ډیر شي، مثلا یو شاعر دی د یو ورسوالۍ نه خارته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیري او هغه شاعران ورشي، دا ډیر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټوله انرژي د یو بل په تخریب کې تېروي، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکي د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې، او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به خیر. زه نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکي، او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بیلابیل نظریات، بیلابیل خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به خیر، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي، شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې خایلا کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي، هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي، دا موږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی، ځکه هلته تیوریانی دي دلته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبی بهیري او د خوګیاڼو نه ورته راځي یا یو لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، دی د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنې بیا ورته هغه حلاری مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کرکتنی سره آشنا کیږي، په اصطلاح په شعر پوهیږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډیر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کیږي او هلته عملي کار دی ټول.
صحیح، بشکره.
نو استعدادونه پکې ډیر غوړیږي، ډیر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسې شهیدان یو، دا ټول تر ډیره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډیره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کوم غلطۍ چې تاسو کړی وي په شیر کې یا په ریپورت لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبی بهیرونو کې خو بحثونه هم کیږي، کره کتنه هم کیږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه یې. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهیږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کیږي، گزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کیږي تاریخ ته په کتابي بڼه چا کیږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډیره مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډیر وخت ریپورټر پاتې شوم، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه وسم په ډیرو سیټونو کې شته دي، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل رپورټونه کمالی کلی کنور لیکلی شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هسه عملا استاد باز محمد عابد هغه کړیم، د فیصله کړیم، هغه د افغان ادبي بهیر رپورټر و، هغه بیا دا رپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عابد صاحب رپورټونه ولوسته، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه رپورټ کې کوم مسایل وو، د هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل و نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو رپورټرانو نه وي، هر رپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ور سپارل کېږي، اما خپل رپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمو نه به شاعران راغله. زویمه که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څخه خوندي شوی د کیمرې په بڼه باندې، یا د ثبت وسایل خو که د پټای باندې دا ریکارډ شوی وی، نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ. خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده، او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کیږي د دې د خوندي کولو لپاره، موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډېره مهمه موضوع ده. عامر صاحب کا د افغان ادبي بهیر خبره دی وګړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي
bale
موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبيات او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک په افغان ادبي بهیر ته درته د تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دي او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی و اوریدلی و زما په نظر دا ورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی و دی مکتب په هیڅ ورته تمام شوی و په اوس وخت کې ته خبر دی چې لی په جب کې اغشته دي سب امکانات شته دي زمونږ ملګری لټی کوي لټی هغه خواني مشران کوي چې راغی وخت امکانات نه و خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمه ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نه شو وړاندې کولای دا غونډه چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې ګیګو غږیږو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو یو لوی درس به مې زموږ ټولنې ته مو ته به ډېر راځي ګڼو خو هغه ته به ډېره لویه مسله یو ډېره ګټه به ترې اخلي یو ډېر ځکه نور سم نه ځواب خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډیره زیاته مننه یرغل سپتا سره سره اوسي او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه تنوری دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی و کلتوری خبرونه شپیلی اور نجیب عامر موسمان بلمد انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا اوریدونکو په پته مې خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا ماں پہ ہوا کا او بیا وہ گڑے گا او شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو کوٹا رنا کا او بیا وہ گڑے گا او دمے اول دی دزڑ حالو آیا دمے اول دی دزڑا حال ہوا یا ٹول پا جڑا کا او بیا او گڑی گا او کورکتے نش شرمی گی ترینا کورکتے نش شرمی گی ترینا یرغل تشا کا او بیا او گڑی گا
یرغل
تشا کا او بیا او گڑی گا
تیرا خیست شاعری یرغل سے تیرا منن
جاش منن
ما سره نورې پښتنې مشته ول لګروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو به ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کده پښتنه کړې دا وې د تخلص مبارک کې کلګ معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو داسې پښتنه چې ما دې ملګری کوي زه لو کوڅه ته باندې امر صاحب دغه د سکوهنې لوبم کوم کنه لک شو غوندې ومه نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپل تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوشتوب ذوق کنه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما غره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکو نو سره لدی چې التاغه وخت ما سره مشوره هم نه وشوي او زه په فکر کوم د مشورې اومم نه کېدې شي ما خامشوره نه ورکړې اوس مې خوښ ده تخلص یعنی وټری راځي
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیار نه ده په کار، ځکه که شیر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بالکل دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او مونږ چې دا برخه پر مخ دی یا په کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري ادبي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري ادبي ورزش کوي.
بالکل، او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل سب چې د مالک د استاد غوندې دی وایي ډیر سمې ته زده کړې دی، او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډیر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. تاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه و در سره
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشاله دی. بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه موږ زده کړي، خوشاله دي. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې د غزمنګ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، هو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایلې، مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو، دلته زموږ شاعران ټول ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې، توریالی یې، بریالی یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو، بریالی یو، توریالی یو، بس واړه و نور هم واړه، یو وخت په بل هم په بله واړه پیتاوي ته کنه. نو ژوند رانه پاتې دی، ځینې مسایل باید هغه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوتې خلک ګڼي او کار څه ګڼي باید ووی کړو، دا باید موږ تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي، مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کره خپرول ته کینم یا میلمه کیږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي کنه ټلیفون کوي هغه کوي، خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هیواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوست نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه، او که ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح، نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي عامر صاحب. هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم داسې وا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي.
څومره ښایسته،
مننه.
درنو ریدونکو شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه وري انور الحق يرغل سه پر سره دي پر واتس اپ او دا غوي او شعر ته وړاندې کوم غوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم پنځشنبه دا محمد سیبا زما پنځشنبه دا محمد سیبا زما مزدوري را کایله با لګ ویده شم لوی خدایا خی پر معنی روپی راکا لوی خدایا خی پر معنی روپی راکا او خاوند د هماغی جلې زشم زه دخمن زکه ژوندې پر دمه بیرته زه دخمن زکه ژوندې پر دمه بیرته چې د مور د جړې دوه لامل یې نشم د حسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم ته بیا غواړم چې لیوشم زه خو پیغلیم بنده بیم یرغلا زه خو پیغلیم بنده بیم یرغلا ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم کرغل سه په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځي نو د ځوانانو ونده تاسو څنګه ارزوي
امیر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې قدر ته وایم اوس وحال د غیمنګ امزور ملګرو کې تقریبا ډېر خخ شاعران شته چې تمې ورته شته پر راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي په نثر کې هم د غیمنګ او تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډیره پوری ادبی الکو کې او ادبی ناسو پاسو کې استادان ډیر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډیر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی موږ هغه ته دوا کیږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خیږي یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ
نه مخالفت یې نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي
صحیح او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډېر توپیر لري دا فرق ولې راغستا په خیال
زما په نظر هر دور خپل خلق لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه, اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډېره پورې اورېدل کېږي, تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو هم پوهېږي, خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې, نو ښایي دا هم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي, شعر یې لوستی دی, او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي, نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي هم یو مهمه برخه ده, او هغه د تصور ته وایي. بل ذوقونه سره فرق کوي, نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري, همداسې خوریږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامیږي سره, نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته, تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډېر کمزورې وي. یعنی هغه سي خوند او هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګوري شاعر ور باندې ناست دي, بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي. چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډیره ده, فکر کوم داسې تر ډیره پورې هغه اړتیا په مورته نه پیښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې خخ لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر را به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه را وژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی او هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي. او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو دغه مسلک د برخې خاوندانې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجبو ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمنګ ډیره مهمه موضوع ده، زمنګ ټولنه ډیره فقیره، ډیره زپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمنګ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعری کې، زمنګ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبري کوي، هغه سب به معنی په تل ډیر خپويږي. دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمنګ ادبیات او زمنګ خصوصا شعر نور ژبو ته وژباړل شي، د نور ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویل ولې او دا هم څه پراختیا مومي او په نړۍ کې خبريږي. زما په نظر زمنګ د خلکو په اړه زمنګ د ادبیات او ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې رسته برخه ته نږدې شوی، او تاسو نه یو شعر ممکن نه چې بلم وورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زبر ته غزل وایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی،
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصل تو ورخم دی، پختانه هزار وهلی دی د خزو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي، گنی دوی هم جنکو ته محترم دی، او کمایل نه یې نو خوب دی ولی نشته،
او
پدانی مشکد استرگی ولی نم دی، او چه یرغل پا کی زان خسره خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خکولی هم دی.
واہ دیر خ یرغل سا
دیر مانانا
نیلک مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي بعد چاورور نشي. د رونو پشان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لوجه مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولی يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنګ ډیر د دې القوملګری سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خوریدل به او ساتل کېدل به او آرشیف ته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو، زما په نظر په نور نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یم په همدې روانو کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړ، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک په ټلو کې اخته دي، څوک په یو شو، څوک په بل شو، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده. هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې، نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کی یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کی، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپل کورنۍ سره وګږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې، او د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه، خو ډېره مو را سره وکړه. کور ودان،
خوشحاله اوسه امیر صاحب، ډېره مننه، زم خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دې خبرونه ته غوږ وې. ځان خیال ساتئ. له خبرونه په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورې، او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال مرکا
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکا
یوازې د مشال ریډیو لاله.